السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 16 نومبر میاشتې 14. په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پروګرام تکرار اوریدلای شئ. اوس د دې ساعت مهم خبرونه. د قطر او ترکیه مشرانو په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو او په افغانستان کې د ثبات پر ملاتړ ټینګار وکړ. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمی غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه پلازمینه انقره کې جوړه شوې و چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې سوي دي. د ګډ اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی، انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځنګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبانو ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او ښځو دغه راز نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي د ټرافیکي پیښه په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته نسکور سوی دی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی علتونه ګڼل کیږي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 119 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول شوی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 18 کورونی، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 44 او د هرات د اسلام کله له لارې 13 کورونی هیواد ته راستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورونی په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 نه د کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې څخه اخراج او کابل ته استول شوي دي. د طالبانو یو مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل کې وسلوالو په یوه حمله کې 3 طالب وسلوال وژلي دي. دغه جبهې په یوه خبر پاڼې کې ادعا کړې چې دا حمله تیر ماښام د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو پر ګرځنده چک پوینټ سوی چې د 3 طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ 2 نور ټپیان سوي دي. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د ملي مقاومت جبهې غوړو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوی نه ده او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی. د پاکستان پنجاب ایالت د سختې لړې له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجنو لړو او دوړو له څو اونیو راهیسې د دې ایالت یوه لویه برخه پوښلې. له کبره نږدې 2 میلیونه وګړي ناروغه سوي دي. د پنجاب اعلی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یوه غونډه کې په دې ایالت کې د بیړني روغتیایي وضعیت د اعلان پر مهال د دغه پراخیدونکي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه سوې، ټولې تعلیمي مؤسسې تر بلې خبرتیا پورې تړل سوي او رستورانونه بند سوي دي. میرمن اورنګزیب ویلي لړه اوس یو ملي ناورین دی. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون ویلي له ایران یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ پر اوربند په صلاح کېدو کې مرسته وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې د لبنان دغه چارواکي له ایران غوښتنه کړې چې حزب الله د هغې موافقې منلو ته وهڅوي چې له مخې دغه ډله د اسرائیل او لبنان د سرحده شاته کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یوه لوړ رتبه سلاکار علي لاریجاني په دې اړه د مذاکرو لپاره د پنجشنبې په ورځ لبنان ته سفر کړی و. لبنانی چارواکو ویلي حزب الله ډلې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د اوربان پلان هم وړاندې سوی چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ وسلوالې شخړې ختمول دي. ایران د حزب الله ډلې له عمده ملاتړو ګڼل کیږي چې مالی او د وسلو مرسته ورسره کوي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د بندیزونو په فهرست کې شامله کړې ده. کله چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه، په سبا یې حزب الله د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي وویشتل. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼلې چې مسکو شي د کمزوري د نښې په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوالې انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازینی شي ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی سي. نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نښې په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. شولز لیکلي چې روسیا باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وښیي چې هدف یې سولې ته رسېدل وي. او د سوکوهنې نړیوال اتل 85 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د څلورو امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اته اویا او تایسن څلور اویا امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر وو ته ورسید. تایسن له 900 کلونو وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي چې تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 40 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم اخلي. د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروګرام ته شرغ لاست. نن جمعه 1/1/1555 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او څه کم دوه کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنگونو پروګرام کې د همدغو جنو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کیږي. اوس اندېښنه ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټران او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 12,000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورنیو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورنیو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر اتمه په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب و او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تمکیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلې چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نور هیوادونو ته کډه وکړي. په دې پروګرام کې مو میلمانې دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم، دغه راست تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پروګرام بل میلمانه پښتنه پوپل استډیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ترازو له تعلیم او تحصیل به برخې پات انجنی نن سبا په رواني لحاظ څومره ځانمن سی وي او څه ګالي؟
د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوي نه دي، ځکه یا انجن یې نشي کولی چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب همداسې چې د شپږم صنف څخه وروسته چې دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دوی باندې بند شوي دي، دا خپله یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی. نسه کومه واضح خبره نه کیږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې موږ د څه پوه شو چې آیا موږ دې ته امیدوار واوسیږو که چې په راتلونکي کې داسې یو کار بیته کېږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کېږي. نسه کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دې باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري. نه یو نو فشار دی، دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي د دې د ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم، زیاتره انجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یو لسم صنف کې، په لسم صنف کې یا دولسم صنف کې چې په دوی باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دین هم زد کړي دي. زیاتره انجونو نه مونږ خبر یو چې اوس ودونه به کړي، نه پوهنتون جینکیانې زمونږ خپل هم صنفیانې چې اوس زیاتره ودونه کړي دي. یعنی مطلب د سره دا چې زه وایم هغوی نامزد دي، واده ودونه هم تر اوسه پورې شوي، موږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، ته درس ته نه شي کولی چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه په خوا چې ده د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې، یا وخت را رسېدلی د ولې دانه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغې ځواب هم نشته. دغه ځواب چې ده، یعنی مطلب چې د خپل لور غواړم چې کینم دا درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه کوې چې دا جنۍ پرېږدې چې پاتې شي؟ نو وخت را رسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو دې لپاره اوس د سن ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانو مې لیدلې دي، تکلیف اسا پیدا کړی دی، نور تکالیف د ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي. نه شي کولی چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا هم خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، د امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې ژوند خو دوی په سر باندې بیا چې داسې دربندېمه بندېږي، نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
شغل زغم، تاسو ته رازو، تاسو چې وضعیت ساری په افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو. اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري، دا یعنی اوس د درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوست، هغه دی موږ یوینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که هم په افغانستان کې خځې ژوندې دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نشي ورکولای، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوی چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نشي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کیږي، او هغه قیودات نور شي، مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري په ځای کې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط هم دې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړيږي.
ډېر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اورئ، له تاسو همغه پخوانۍ پوښتنه بیا تکراروم. هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې بې برخې پاتې دي، دوی دپاره د ژوند کومه هیله ورپاتې ده؟
دا خو ډېر یو ګواښونکی حالت دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باندې درې کال کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي. باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه یې لاسې اول شخص زما خپله درسونه چې دي ټول نیمګړې پاتې دي، چې داسې زه زما سره خپل همداسې فکر راسره دی چې اوس که چېرې مکتبونه علاوه زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای، مکتب به مې خلاص کړی وای، د فونتون دوم درېیم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول انجینې داسې یو هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي، یو درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د نجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغېزه لري. باید نجونو مکتبونه ولاستي.
هغه نجونې چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه خو کولی شي، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وسو توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو نس کولی چې درس ووایي، که چیرې مثلا مکتبونه یې لاسې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي هلته درس ووایي. په آنلاین ډول خو هر څوک درس نسي ویلی.
ډېر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپلې زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سمبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې که چېرته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي. مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا پکې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنی مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه وي، یا هم دغه نوي سیسټمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري دي هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنې موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولی ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دې حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایست کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بېترس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بېترس تېروم. ایست کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپل نیو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسټرۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ وو، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسټرۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې په آخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسټرۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه هم موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو و ما لینکونه به مې لایټل په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیدې په کوم طریقه باندې کولای شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه ومې کولای شول چې یو د آنلاین سیستمونو باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري وو، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه، خوشبخت نو ورته سلیکټ هم شوم. اوس کولای شم چې خپل مصاري په ازادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجینې اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرته دوی کوشش وکړي، هم واړی د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسی چې څه ګرځي اتمن هغه ته رسیږي ستاله سه یو وخت نه یو وخت رسیږي سید مشکلات ډیر زیاده نه ممکن اندر تختاری کله کله د څه شی د څه خپل دې ته آماده شوی یم چې دا شینه لاس وخت نه ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه تاسو سټاج کې غونډې څه او ذهن وبکیږي زړه دې وبکیږي کچې ته تاسو نه پوهیږي نو ته نه پوهیږي چې په کوم لار باندې لاړ شم جړلې نه هم دي خفه هم شوی یم دې ته برابر شوی چې لاس نه وخت نور به بس به می تعلیم نه نشم کولای په دې ته لاس ته نه نه لرم ما سړي برابر نه پاتې خو نه بیا هم بل ورځ مې څه فکر کړی نه کېدې چې نن مشکل دی سبا ته به په یو شی باندې پوه شم یو دوه ځل می اپلای دا شاید هغه فلای سیستم باندې صحیح نه و یعنی د نتیجه مې وانه خسته خو په دې سیستم باندې پوه شوم بل ځای مې چې اپلای وکړه په سلیکټ شوم اوس کولای شم په ځاګړې نه ډول باندې خپل مستری وکړم خو که چېرې چې نه کنه هو وړي زه مور صحیح په هانت کې کولای شم
ممکن تاسو ته تاسو د کورنۍ د خادم ری اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ لکه مخکې چې پښتنې په پلی یادونه وکړه ځینې کورنۍ ممکن خپل لونه ته د اجازه هم ورنکي
زه خپل شخصي د خبره کوم دا ما زه د تاسو کولم به پلار سره زه یو لوري مزه پویګم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکړي چې حضوري لړ شي بچا کې پونتن کې کی نه درس وای نو هغه پلار په یو صورت هم د سینې شي ویلې چې په انلاین سیستم کې زه ته اجازه نه درکوم پویګم په یو مشکل کې په یو خبره کې زګری سره موافقه یم شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري کورنۍ ته دا غیته د دې ځینې مسایل کې کولای چې انټرنیټ دې ته وړیا ورکړي یا هم هوښمن موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي یا لیپ ټاپ ورته برابر کړي تمه نو کې کې دي چې مشکلې نه خو دې نه پونتون کې پونتون د پریدم په آنلاین سیستم دی نه پریدم نو دا خو خپل نه مانی چې یو لور چې کولای شي چې پونتون دلای شي نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولای شي خو دا پریدل دي ډیر خراب دي چې ته نه په کول زمانه ما اقتصادي مشکلات د واجب نشایته ورته اجازه ورنه چې مونږ نه شو کولای چې دا آنلاین سیستم د مصارف مونږ نه شو برابر وای دلته نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاالله الحمدلله شکر ما په سي دوی سپورټ را سره سره زما شاته دوی ولر دي هر څه په چو ونم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړي دا خو زما خپل هم دی چې د خپل هم کوشش کوم ځان ورته نو که چې ته انځنه ځان ورته کولای شي ورته ان شاء الله
ډېر مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدونکو تماس رخصوي د مهرباني وکي ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه وکړو سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکي
ډېر مننه او سلام د هلمن د څخه د سلام زړه ته وایم چې طالبان نه کې شونځي بند کوي د پدې خوستون زناست چې د ټپلې کې د شهر ته کېږي هرچاته د شریعت په خپل حق ورکو سوې د کچیر او چاره شریعت څخه سر لړونه وکړه بس چې د شریعت طرفه ده کې موږ ته ډیر راځي او چې دا شوې د بنکې د نو موږ د خوشاله شریعت نه لري په دې کې هر څو کارتچکی هغه سيدي نن په یو شهر کې راځي دا ما څو دې شې د باندې راوځي ما چې مکتب ته نو ځي کتاب نو وایي نور هڅه کوي چې د دکاندار سره په خوا بل څه مخ کړی دا یو څه ما چې دا بغرا کړی دی یا په اړه مې پر ځان چولې ما چې و خړې دي یا څه ګټه وکړل یا د کور مرابا چې تا وځي د څه شسره مو د شریعت نظام راوځي ته ډیر کم څه ریکواله نه څه شې د راوځي ما چې د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې اجازه ستاسو ته چې وکړو د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکو وسو دی یا حق چې په شریعت کې ورته تاسو یې جواب پر جاري کوي چې موږ خوشاله یو دا شریعت ډیر اسانه شی دی خو دې ځان د سخت کړی
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو پښتنې په پل تاسو تر اوسه په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نسی ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریزونه ولې تر اوسه پرې واحد سی ونه دي
ځنه طالبان باندې باید ژته ژره کار وسی ځکه چې د خدره کال کې چې د جنو د خپل رواني پروانی ژوند باندې دا د خډیر یو بد تاثیر کوي ځکه بلې خورونه چې مثلا د دې د انلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ له سوالیانو لري په سوالیانو کې د انټرنیټ څخه نه څه مفاهیم کېدل چې تاسو د دې مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په انلاین ډول دې درسونه وایي سوالیانو ست شخصا زغتله په سوالي کې ځینې وخت مې کوم کار نه کوي انټرنیټ ځات وخت کار نه کوي نو موږ نس کولای چې مثلا درسونه په انلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مکتبو زو باید د جنو پر مکتبو مکتبونه ژر تر ژره لاسته ده د لور چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د جنو مکتبونه ژر تر ژره لاسته ده.
بلې پښتني په پل د جنو پاکستانی چارواکو ترڅنګ جنو نورو کسانو دا یادونه کړې ده چې په افغانستان کې خپل کورنۍ نه غوړي چې په خپل لونو زده کړې یا هم تحصیل وکړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
ځکه ځینې کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي، خو ځینې بیا شته چې کوشش کوي چې باید لونې د یو تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي. اوس ستاسو کورنۍ شته چې اجازه نه ورکوي، خو که چېرې د درس زمینه برابره شي، شریعت سم وي، مخکې خو شریعت نه و سم جنګونه، په دې خاطر خپل نجونې نه غوښتلې چې درسونو ته اجازه ورکړي. اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي، نه جنګونه شته، ارام ارامي ده، خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لونې مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي.
ډېر مننه د پوهنتون استاد وحید الله زغم. تاسو تر اوسه مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې نجونې اوسم یا ښځې اوسم بهر ګرځېدلې سي، بازار ته راوتلې سي، خو یوازنی ځای ته چې نسی تللې هغه ښوونځي او پوهنتونونه دي. ستاسو رائے په دې اړه څه ده؟
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو، افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح تر د لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دي. یعنی موږ هیڅ کله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې تر سره شوې وي. او په همدې شکل باندې ښوونځي ته فکر وکړو، د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو، همداسې ښوونکي خزینه وې. نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده، او نن هم کېدلای شي ښوونځي بدون کوم مشکل نه، لکه سره کوم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي، دیني مدرسو ته په همدې شکل کولای شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو سره ښوونځي ته هم لاړ شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپله فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري، اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي هغه د دوی د فکري او د ایډیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي، او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بل زغم صاحب، یو مخکې یو راپور و چې د وخت په تیریدو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپلو لورونو دغه راز خویندو دپاره هغسې د تعلیم غوښتنه نه کوي، دا تاسو تاییدوئ؟
دا واقعا د تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې دی، نظام چې کوم دی، هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دینی نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي دغه بندیز، دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هیڅ بې بنسټه توجیهات دي، که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلای شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپورت چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کا، هغه به ورو ورو کمیږي.
سرایا خان، تاسو تر اوسه په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي. د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي، دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا په خوا کوم شرایط درلوده، دوی کولای شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلي زیاتره داسې ځایونه کې چې داسې سکالرشپونه شته. دوی شرایط باید چې ښکته کړي، دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر هلته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط دونه جېږي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته خودل شوی چې افغان انجلۍ هغه نشي کولای پوره کی یا هم ورته ورته وي یا هم ټافل ورته وي یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان جنۍ دار شي سفارتخانه ته یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنم دغه دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره اوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي. نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې لرې ولسوالیو کې اوسېږي یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغې د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته چې نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو.
قربان سم، هغه خوشاله کړ. سلام مېلمنو ته وایم. صالح صاحب محترمه، خبره داسې ده چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پوهنتونونه ښوونځي خلاص کړي. نو خدای پاک مهربانه دی، الله ته تم وینو روزانه. انشاءالله دوی هم داسې مې دی ویلي چې موږ به پر مخ نه پوهنتونونه خلاصوو، نه به دغه ښوونځي خلاصوو، دوی موږ زمینه ورته برابروو. نو اوس په زمینه باندې بیخي ډېر وخت تقریبا د درې کاله ووته. صالح صاحب محترمه، موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې ده، بیا هم ځینې کوو چې مثال موږ زده کړو ته ضرورت لرو د ښځو، ځکه زنانه ډاکټران چې دي صالح محمد صالح صاحب په جنوبي ولایتو کې ډېرې زیاتې کمې دي. خو ستا مګر خبره داسې ده چې هغه زده کړې پوره نه دي کړې. مثال د خبرې هغه زده کړې داسې نه دي چې هغه ډاکټرۍ دغه ستا دلتهپاره دغه کې ستا پر دغه دا دواوی چې د خپلې په دواخانو کې ستاسو د نبا جان نو لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبرې دی لوري ذکر کړی دی. نو موږ کده چې دغه زمينه ورته برابر کړي، حکومت د دې درې کال ته ځول درې کال به زوم نو تیر زمينه باندې برابر د زمور ملک دي. صالح صاحب محترمه، چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ځکه پاتېږي هغه زمور ملک شاته پاتېږي، نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملک وته دغه د پاره زو تداوی د پاره زو پکار دغه چې مثال موږ چې یو ورځ په تیریږي دوه ورځې باندې تیریږي شلې چې سبا خلاص کړي. نو حکومت صدا غوښتنه مش کړې ده، بیا هم زموږ صالح صاحب محترم
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو. پښتني په پل تاسو ترازو، آیا دا سی وه هیله مندي ستا چې په لاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل سي که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي؟
یا انشاءالله د خیره به د حکومت تخواسم داسې یو پیغامونه اورېدلي دي چې کېدای سي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص سي او خپلو درسونه ته ادامه ورکړي. ځکه ډېر مو داسې اورېدلي دي یا مو لیدلي دي چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص سي.
ډېر مننه. سرایا خان، ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي؟
زما په نظر که چېرته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي او ته درس ته لاسرسی نه لري، هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس ووایې. ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لرې شي، او د آنلاین سیستم چې هم ډېر ښه ده، ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي. خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق دی، ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې موجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته ډېر تاثیر پرې کوي. نو حضوري ډېر ضروري ده، خو که چېرته بیا حضوري ضرورت څه نه وي، ورته اجازه نه وي یا هم زمینه ورته مساعده نه وي، نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې استفاده وکړو، خپل درس ووایو، خپل ځان ورسوو. دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي، نو یو شی نه ته څونه په کوم ډول ته کولی شي چې استفاده وکړي. نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي، آنلاین نام د څه ځان رسولی شي. که چېرته یو کس نه غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي، یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یا په سنف کې یوازې کښېني، نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی. نو که چېرته یو انسان وغواړي، نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي، سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي. خو دا انسان پورې اړه لري. خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته. خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره، که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي، نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي.
سریا خان، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده؟
آنلاین سیستمونه لپاره آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی، او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي، حضوري زتاستوي مګر چې د سکو غوړي حضورین ځان ورسای نو که چېرته حضورین ته غوړي چې اسکالرشپ تلل شي یا هم نیو پونتون تلل شي د هیواد نه بهر لاړ شي هغه کې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډیر زیات دی. انسانو کولی شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغوی شرایط پوره کړي. نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي، خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګریزي ژبه باندې ده. نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هر اقل دونه وکولی شي چې خپل ځان د یو مشکل وباسي دونه انګریزي خو زده ولري. نو کورسونه خو اجازه شته دی چې نکیانې کولی شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري. نو درسونه دې ووایي ځان دې لږ ذره خو بیدار کړي، لږ ذره په ځان باندې فشار دې راوړي، یو شی دې زده کړي چې که څوک وکولی شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي. یعنې انګریزي ورته ډېر زیات مهم دی، که چېرته انګریزي درته زده نه وي نو ته نشې کولی چې هغه مهم اهداف د درس چې شی دی، د هغې هدف چې شی دی، د هغې مهم نقطې چې شی دي هغه ته بیا نشې کولی چې واخلي، د هغې درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهېږي. بیا
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د به برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام ملمنه دي افغانستان کې یو محصله سریا خان، په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه په پله او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم. شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محروم سوی دي. دا شمیره په زیاتېدو ده، ورسره هیلي هم په مړاوي کېدو دي که فکر کوي چې یوه هیله مندي سړی باید ولري.
والله شخصا زه خپله د دومره وخت په تېرېدو سره خپله ما خپله امید د لاسه ورکړی. زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي، ځکه موږ که چېرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي. نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي، او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو شرایط خو له دولس سوه ورځې تقریبا په تېرېدو سره هر رقم شرایط چې یو څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري پیسې هم لري کولی شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي، که څه هم شاید تغییر به ضرور نه وي ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره یا د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې، او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري. بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی، اما هغه د قدرت کومه هسته چې دا هغه د خپل دریض نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریض نه بدلوي. نو تر څو چې دا دریض بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب. خو د طالبانو په دې جګپړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي، دوی ولې عملی اقدام نه کوي یا نسی کولای؟
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی، او د وزیرانو په سطحه باندې معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړي، اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري. او اصلي مرجع د تصامیمو چې ده هغه اول کس چې دی هغه دی، او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی. نو دا د قدرت لیول د دی فرق کا وزیران او مهینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړه تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړه تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړه نتیجه ورکړه.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورځو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم. ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم، مکتبونه خو ولا عالم کې خوشي شي، خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وخي، پاکستان ته مونږ احتیاج او متیاج یو، او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نکو او دا مکتبونه نه خوشي کیږي، دا در ته قسم کوم چې نه خلاصيږي پولیس دا خو یو در 500 یو زرو 500 ورځ کیږي شل زرو 500 هم شي کنه چې داخل کې ولاکه مکتب خوشي کی دا در ته وایم.
بل افغان صاحب تاسو نظر څه دی چې دوی ولي مکتبونه نه خوشي کوي؟
دوی نه خوشي کوي مکتبونه مدرسې خلاص کړي دي مدرسې او دا غننګرار کې ننګرار جواف کې منډي میوي سره نو جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوجې جوړ کړه او فرمایشه ور کړه او ډیر خسته جماعت جوړ کاغه کې دوی خلک دا راغل مدرسې جوړ کړله مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوجې لارې بند کړي او مکتبونه نشته دغه مدرسې به او دغه به تاسو واسته او دغه نور او زما مور قران شریف یې دلري زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای پوښي چې الله صحیح دی الله به جوړ کی خو مګر هم په دا ډیر هغه دینیز دین کې یو قیمت به زیات دی هغه بدرته نه وایم چې دغه د خو مګر هم هغه خپل ځای لري او دغه نور پنتونو حساب کتاب د خپل ځای لري نو دا ول عالم که خوشی کی او نه خوشی کی دا خلک زپویګه مزغوند اورس ډیر هم دي چارواکو سر د ډیر د څه بلدیام لرم پوښي ما ته کله کله وای د ورځې من سره مارکه کې او د شپې زمنګ دغه کې زه ما چې نه تاسو پورې نو کوم غو کله تاسو زمنګ دغه نظرونه د تاسو د مشران ووري کچیر ته لارې تراشي چې د زمنګ نظرونه پوښه خوښ کی چې د مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج مو احتیاج پوښي او بس دغه مغختنه و
ډیر مننه
نه خوشي کې محترمه
ژوندې اوسې مننه تاسو
نظرم او چې مکتبونه نه خوشي کې خوشاله
اوسې تاسو نظرم ووریدل سو پښتنې په پل تاسو ترازو آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع سته چې په خپله دغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپلې ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي؟
بلې، کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزې شریکې کړي د سره شریک کړي د چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ مشترک وسوي دي چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلي دي چې تاسو به یو ښه
ستاسو آواز متاسفانه ډیر خراب دی که یو څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. سرایا خان، تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه نه په کورونیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی؟ مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه، نو تاسو حتماً له ځینو کورونیو او نجونو سره په تماس کې یاست؟
زیاتره ځینو کې چې زه یعنی پوهېږم ورته لاسرسی لرم، البته زما خپل دوستان دي داسې کورنۍ ده چې موږ ورسره رفتمر لرو، نو دا یو فشار دی ډېر زیات شوی ده. مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده، پخوا به یو بانه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایې ما واسه کړم، یا یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بانه کوله چې پوهنتون مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به واده کوم. خو اوس تاسو همدغه یادونه کوم چې دغه بانه اوس نشته. یو کورنۍ چې درپوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې، تا سره چې بانه نه وي نو ته به یې ورته څه شوې؟ نو خو په افغانستان کې ډېر څه خبرې شته دي. خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرې یو چا ته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم، اول کورنۍ ورنه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی، ستا په ژوند کې څوک شته دی، په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نشې تللی نو ته څه شی غواړې؟ ولې ته انکار کوي؟ اوله پوښتنه همدا کېږي. بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان د خبره کوي دا جنۍ ولې دسه ناسته ده، شپې ورځې تېرېږي، پې عمر زیاتېږي، ورته رشته راځي ولې نه مني؟ دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړ وي، ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته یا غواړې چې یو بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره، نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده، اوس خو درس هم نشته، څنګه ته واده نه کوې؟ دا خبرې دغه سوال چې ده دا خپله په یو جنۍ باندې فشار راوړي که چېرته ته وغواړې که نه، ستا په ذهن کې دا ګرځي. یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې، بله ورځ دویمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ، اتوماتیکلي دا په ستا په ذهن باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي. ته خپله مې په ځان سره شکې کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم، په ما کې څه کمی ده، زما په فکر کې څوک شته، زما په زړه کې څوک شته؟ نه، خپله مې یو انسان ته تشویش پیدا کېږي. دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي. زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي، یعنې په دې عمر کې ورکړي. زیاتره د سنجینې شته دي، زما خپل د خور سنجیانې وو په مکتب کې، کله چې مکتب بند شو په دې باندې دوی په یو لسم سنف کې وو، دوی ته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل سونه تاسو راوړئ، چې دوی ته چې دوی مکتب ته لاړه د هغوی سنجیان ټول نامزد شوي وو، حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي ټولې نامزد شوي وو. نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کې. بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله حوالی کوپل څخه چې په افغانستان کې څه مرجع شته که نشته که څه دي دی کنې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي. نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نشته. پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبانو څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي، د تعلیم ستونزه به کله حلېږي، دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین به وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي. نو هغوی دا سوال هم پرېښود وایي تعلیم چې د همدغه مرستانۍ ته پاتې ده نو دا سوالونه به مرستانۍ ته پرېږدو. نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي، هغه مشکل ته رسیدګي وشي، هغه ستونزه ورته حل شي. نو داسې یو کوم مرجع خو نشته، ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې. او د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي، ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه. نو دې لپاره حقوق به دوی څه رقم ټاکي، دوی ته دوی د دې ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دې ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی به څنګه وکړي. نو دوی هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لي، هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي.
سرایا خان، تاسې چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ، څه سره وایاست؟
زیاتره زمونږ بحث زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم، د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم څه شی به کوم، کوم هېواد ته به ځم که نه ځم، کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي، پخوا دغه یو بحثونه و. اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده، که خویندې ورونه سو، که په خپل منځونو کې سره کښېنو. او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته موږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو، په افغانستان کې خو اجازه نشته، نو بهر د هېواد به څنګه ځو، سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو؟ نه زمونږ خپل په منځ کې چې که چېرته وغواړو موږ دغه بحث زیاتره کوو. خو زیاتره انجینکیانې دي زموږ دوستان دي، انجینې دوی خپل منځونه سره کښېني، د دوی بحث دي همدغه چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي، شاید زه نامزد شم، ما پسې د مرکه راځي زه نامزد کېږم، د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم، ډېر زیات خفه کېږم. که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کې دوی شاته ودرېږي، دوی ته اجازه ورکړي، دا خو به ښه وي. خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجینکیانو ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونه ته لاسرسی ولري، پوهنتون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي. زیاتره کورنۍ په همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي. نو دغه شیان ډېر دردونکي ده. زیاتره چې موږ په خپل منځونو کښې کښېنو، اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې، یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم، یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یمه حتماً به زما واده کېږي. نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم، درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني. دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بې حد زیات شوي دي. یعنې مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې، همدغه دوه بحثونه په ټولنه کښې ډېر زیاته ده.
ډېره مننه. یو اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه سلیم احمد چلاب د کندهار ولایت سره ستا سره د ټلیفون پر کرښه. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. ناهیلي به چې دی نه وښوي، انشاءالله خدای مهربانه دی، اسلامي عمارت ته به هم پر دې کار کوي. خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو، د دې خبرې ته چې موږ ګورو، دوی هم پر دې کار کوي. خدای مهربانه دی، اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې، نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه، نه هغسې موږ نه غواړو، د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به د مکتبه څه موږ چاره نه لرو، د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو. او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي، تعلیه صاحب، دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي، هېواد یې پرېښی دي، زه ودی ته وایم باید چې ته راشې خپل افغانستان ته، د افغانستان ته ته رانه چې زه نه یم، بل نه یا بل نه. خدای مهربانه دی، ما او تا به یو پرمختګ وګرو کړو، الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر. او یو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښی، باره داسې تبلیغات کوي، په خدای خبرې ولاکه مر دی تلدلتېدلي یا مو د چا څه اورېدلي، مګر دوی ناکې ناکې باره تورونه تړي په ولاکه بل شی، بیا ناکې تورونه
ډېره مننه. د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي. ښاغلی زغم، د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه، دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري. پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تللی، فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو؟
ما خو خپله څه ځله دغه خبره یادوري وکړه، د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کې زده کړې کړې. نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراتوله، او د ښوونځیو په سطحه که وګورو کاملا ټولګي جدا وو، ښوونځي جدا وو، استادانې د نجونو هغه ښځې وې نو کوم مشکل خو مخته خو نه ښکاري چې د شریعت چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی و. او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنې شپږم ټولګي پورې کښېرې ښوونځي یو ځای هم و، هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوی چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي. اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ چې دی ویایي دوی تر اوسه هغه وضع کړی نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غواړي دغه اسلامي شریعت چوکاټ کې دا مکاتب خلاص کړه. که د حجاب موضوع وي دوی مختلف ډولونه د حجاب وټاکل او د پوهنتونونو محصلینو ښځینه محصلینو هغه عملي هم کړل، حتی ورځې یې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وې مثلا په طاقه او په جفت ورځو، او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو، حتی بلاکونه یې جدا وو. تر دې پورې چې مثلا که چېرې امکان د دې شیانو نه وه په سیم کې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول. یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول، په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو، اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کېږي. نو د دې څخه زه خپله په دې باور باندې یم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یوه بهانه ده، دغه هېڅ کوم اساس او بنسټ نه لري. او که چېرې دوی غواړي هم دغسې یو چوکاټ رامنځته کړي، دولس سوه ورځو په تېرېدو سره که چېرې دوی دغه کار نه دی کړی نو دا خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي، او دا په ډاګه کې وي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تېر شي او بالاخره د دوی شریعت به نوې تاریخ وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي. موږ خو خپله په دې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هېڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف.
بله، زغم صاحب، تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست. ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي، یو خو هغه پوهنتونونه دي د نړۍ یا معتبر پوهنتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه، کله ناکله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته. ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو دپاره یوه لاره پیدا کړې وي.
دقیقا کېدلی شي مثلا بعضې انجیوګان یا بعضې شخصي په اصطلاح هڅې چې کېږي د نجونو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل، په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري. اما خبره دا ده د افغانستان د نجونو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کېږي. په افغانستان کې د اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې یعنې دوی باید ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی سم نیمایي نجونې دي، نو دا که موږ په نظر کې ونیسو 9 میلیونه نجونې چې بعضې پخوا هم د زده کړو نه محرومه وې، او دغه 1.5 میلیونه خو د طالبانو په راتګ سره چې راجستر وې د زده کړو نه محرومه شوې، دوی ټولو ته د آنلاین زده کړو زمینه نه شي مساعده کېدلی. مثلا هغه نجلکۍ چې په اتم سیم کې یا د غونه پورته تر 12 سیم په پورې هغه زده کړې کوه په مکتب کې، هغه په هېڅ لحاظ باندې دې ته نه ده آماده چې هغه دې وکولی شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړه. نو د مو زه خپله په دې باور باندې یم افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، په دې کې 40 میلیونه ښځې دي. د ښځو حقونه او د زده کړو حق دا آنلاین نشي تضمین کېدلی او دغه هېڅ نتیجه نه لري. دا فقط خاص د هغو خلکو لپاره چې مثلا ته یو هده پورې زده کړې کړې وي په غټو ښارونو کې وي، انټرنټ ته لاسرسی ولري، برق ته لاسرسی ولري او اقتصادي شرایط یې ولري، هغه امکان لري ته یو هده پورې د دونه د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي. مثلا انګلیسي ژبه زده کړه یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي. اما هغه نجونې چې د هغو سینونه کم دي، اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي، د هغو دپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو دپاره کېږي دغه کوم ځای نه نسي. نو په دې کې کېدلی شي بعضو خلکو استفادت وکړه، بعضو خلکو هدف فقط همدا وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یوه مالي منبع پیدا کړه او پیسې ترلاسه کړه. په عموم کې موږ خپل د افغان نجونو دپاره که د زده کړو د حق په برخه کې موږ زده کړو، موږ حق نه دی، موږ دا غږ کړو چې په افغانستان کې باید نجونو ته او ښځو ته د دې هغه اسلامي او شرعي حق چې علماو ټینګار پرې باندې کړی، حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې پوهنتونونه وتړل شول په هغو ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ. د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان چې کوم دي، مثلا د وزیرانو په سطحه هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی، هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې سریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو خورلنو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښېني، تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي. زیات نجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو دا راته وایاست چې ځینې نجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کیږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کېدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنه کړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي، اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونه ته یو څه ورزده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستې چې دا چې خپل اولادونه ورسوي.
ډېر مننه سرایا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي.
ام بونتن کې 10 ویلا او هم دغه په ماچر کې استاد دی کوله د درس څنګه کې مو وظیفه هم درلوده. نو زموږ د شاګردانو د دولتن څنګه پورې باندې نه ما تدریس کوو ورته. نو دیس از د شاګردان مې هو چې په نه هم اتم سنفونو کې وو دی لایق دی خاص ای د خپل راتلونکي لپاره خاص ای پلانونه درلوده. هدف یې مزه ټاکلې او کورنۍ هم خروش ان فکرانو. نو دوی یعنی دلته او په افغانستان کې اوسېده، دلته به درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام سقوط څخه وروسته جرګیان ته اجازه ورنه شوه پورې چې درس وایي. نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره دې ځینې چې لاړل ته امتحان یې ورکړی دی، په ما وطن سن کې یا هم اووم سن کې دې ته کامیاب شوي دي، هلته اوس پاتې دي، هم هلته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ نه چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورې هیوادونو ته تللې دي. زیاتره چې اروپایي هیوادونو ته امکانات درلودل، یا اروپایي هیوادونو ته تللي، نو زیاتره یې تللې ده. په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې تر کړې ده، تللې دي نورو هیوادونو ته.
شغل زغم په خپل د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه ښځینه ډاکټرانې او نرسانې نسته، ځینې څرګندونې کوي. دوی ته دا مسؤلیت څومره راځي چې په خپل دوی د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخنیولې؟
ګورې موضوع ده د پانتونونو څلور تر ټولو هتا داسې محصلینې وي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو او هغه د مالجاوي طب نه فارغېدلی په مختلفو پانتونونو کې، هغه د زده کړو نه محروم شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوي یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوي وي، هغو ته 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو، دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 300 ډاکټران د طب د برخې ډاکټران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکټرانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکټرانو شمېر کم شي. تاسو ولیدل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټره هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالت مسؤلیت چې دی همدوی ته راجع دی، دغه شرایط همدوی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه، هغه منابع، بشري منابع چې مثلا شلو کالو کې په ډېر زیات مصارف باندې او په ډېر مشکلاتو باندې روزل یو، هغه افغانستان د لاس اور کیوي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو تر ازو پلانډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام د لپاره څه باید وسی؟
د انجنونو د تحصیل لپاره باید داسې دغه برابر زمينه برابر سي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي. مثلا کوي جاب کې ولاړ شي مرشي جاب کې زو کچیر د دوی را کم شرایط خو باید انجنونو مکتبونه خلاص سي. ځکه د دوی هر اصول مجمنو خو باید چې د انجنونو مکتب ځکه دا په افغانستان کې ډېر ضرورت چې باید د انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
ډېر مننه د ژوند درنګونو پروګرام او ازادي راډیو واورید لوریدونکو مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه. پروګرام لا رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرایا خان دغه راز افغانستان کې یواز د کوون کې پښتنه پوپل دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام مو را سره واورید. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلای شئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio